شوی مشي دا مشال ریډیو ده د درو بجو په دې خبري غړای کې زما مجید بابر نیکی هلی او سلامونه ومني د خبرونو لپاره سره په سټوډیو کې احمد شاه اعظمی موجود دی او د ټکنیک په برخه کې را سره جانتن رامریز ملګری دی. که څه هم په نور پاکستان کې به د جمعې د ورځې نه د روژې د میاشت پیل کیږي، خو په خیبر پختونخوا کې نن لومړۍ روژه ده. دغه موضوع مو د سر خبر دی، خو د دې تر څنګ د قبایلي سیمو افغانستان او نړۍ په اړه یو شمیر نور راپورونه هم د دې روانې خپرونې برخه دي. تعلیمي خپرونه روښانه مستقبل هم لرو، خو اول خبرونه احمد شاه اعظمی نه.
لمړی د مهمو خبرونو سرټکی، نن د افغانستان او سعودي په ګډون په یو شمیر اسلامي هیوادونو او د خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو په زیاتره برخو کې د روژې لمړۍ ورځ ده. په امریکا کې پر یو کلیسا په ډزو کې 9 کسان وژل شوي دي، او ملګري ملتونه وایي په نړۍ کې د بې کوره شوو کسانو شمیر څه کم 60 میلیونه ته رسېدلی دی چې تر بل هر وخت زیات دی. اوس بشپړ خبرونه. نن د افغانستان او سعودي عرب په ګډون د یو شمیر اسلامي هیوادونو ترڅنګ د خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو په زیاتره برخو کې د روژې لومړۍ ورځ ده. په خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو کې د پېښور د مسجد قاسم علي خان مفتي شهاب الدین پوپلزی لنن څخه د روژې اعلان کړی دی. مفتي پوپلزی پر مخسن د اعلان کول پر وخت مشال رادیو ته وویل چې 9 کسانو د میاشت لیدو شاهدي ورکړی ده.
متفقه طور باندې دا فیصله وکړې شو چې د زیارت پروس باندې 13 جون باندې یکم رمضان مبارک بوي. لس گواهان چې دي هغه موږ سره دلته قاسم علي خان کې تیر شوي دي، درې په سوړیزو کې تیر شوي دي، سلور گواهان په باجوړ کې، درې په کانګړه کې، دو په بډبېره کې، پنځه په چارسده کې، سلور په بنو کې، یو په کوهاټ کې او پنځه په
مفتی شهاب الدین پوپلزی د اعلان پر دې سربېره کړی دی چې د پاکستان مرکزی رویت هلال کمیټي مشر مفتی منیب الرحمن ویلي چې د گواهی د نشوال له کبله به لومړۍ روژه سباوي. د یادونې وړ ده چې په پاکستان کې د روژې او اختر د ورځو ټاکلو دا اختلاف له ډېرې مودې راهیسې موجود دی. د بلوچستان حکومت د راتلونکي مالي کال لپاره تر 2340 ارب کلدارو زیاته بودیجه وړاندې کړې ده. دا بودیجه د چهارشنبې په مازدیګر د خزانې په چارو کې د وزیر اعلی سلاکار میر خالد لانګو وړاندې کړه، په کوم کې چې 640 ارب کلدارې خساره شودل شوې ده. میر خالد لانګو د بودیجه وړاندې کول پر مهال وویل
2015-16 میں تعلیم کے لیے 2 ارب،
2015-16 په بجټ کې موږ د تعلیم لپاره 2.5 ارب او 2,00,000 ځانګړې کړې چې د روان مالی کال په پرتله 19% زیاتې دي. همداسې د سیاحت په څانګه کې 15.4 ارب او 21,00,000 کلدارې ځانګړې کړې چې د تیر کال په مقابله کې 9% زیاتې دي.
بلې خواته په دې صوبا کې د اپوزیشن ګوندونو د بجټ وړاندې کولو له دې غونډې بایکاټ کړی و، خو حکومتي غړي وایي چې دوی به اپوزیشن په اعتماد کې اخلي. د خبر پرخوا د پرایمري سکولونو استادانو د صوبایي حکومت لخوا د وړاندې شوي بجټ پر ضد احتجاج کړی دی. د دې استادانو اتحادیه پر مازدیګر په پېښور کې د احتجاجي مظاهرې پر مهال پر حکومت نیوکې وکړې چې د دوی په تنخواګانو کې یې لږ اضافه کړې ده. د پرایمري سکولونو د اتحادیې صوبایي مشر ملک خالد خان مشال رادیو ته وویل
چکم واده ته کړه وا دی قوم سره دی سرکاري ملازمینو سره اته لمنګ ون سټپ پروموشن درکو آی کې زمنګ غټه میرا در چې کوم دا دوستازانو تقریبا یو نیم لاک جوړیږي هغه ته بالکل بهر کړل او نون له چې کوم دین وکړو چې چاله ورم کړل هغه په ډېر لک تعداد کړي کچره موږ له ون سټپ پروموشن را نه ک یو کم سپتمبر نه ان شاء الله په دې ټول شپه کې وځي کوم دی زمنګ به احتجاج جاری وي.
د پرایمری سکولونو سازان وایي چې حکومت د دوی په تنخواګانو کې له 25 څخه تر 30% اضافه وکړي. د خیبر پښتونخوا حکومت لا په دې اړه څه نه دی ویلي. خبرونه له مشال رادیو څخاوري. د امریکا د دفاع وزارت کانګرس په ریپورت کې ویل دي چې داعش وسلواله ډله د وخت په افغانستان کې په یو ابتدایي پړاو کې د اوغاړي چې د ځان غزو لپاره لارې ولټوي. دا ریپورت پرون کانګرس ته وړاندې شوی دی. که څه هم داعش په رسمي توګه په افغانستان کې د شتون اعلان نه دی کړی، خو په دې اړه ویرې شته چې ګواکې دا ډله پر دې سربېره هلته د ننوتو هڅه کوي چې طالبانو منع کړې ده. داعش ته له وفادار وسلوالو سره تر ځینو نښتو وروسته طالبانو د روان میاشتې پر 14 نیټه داعش ته خبرداری ورکړ چې په افغانستان کې متوازی یغیتوب رامنځته کړي. کانګرس ته وړاندې شوی دا راپورټ لیکي چې په افغانستان کې د داعش لخوا د محدودو وسلوالو ګمارلو ثبوتونه شته، خو دا ډله هلته اوس په ابتدایي اکتشافي پړاو کې ده. د امریکا د ساوث کیرولاینا ایالت پر یو کلیسا په ډز کې 9 کسان وژل شوی دي. چارواکي وايي 13 شپه اته کسان د چارلستون شهر په تاریخي افریقي امریکایي کلیسا ایمینیول افریکن میتودست چرچ کې دنه وژل سول او نه هم کس بیا ورسته سا ورکړه. یو بل ژوبل کس بیا روغتون ته ورسول سو. تر پیښ وروسته پولیس د سپین پوستي مشکوک ځوان لټون پیل کړي چې عمر یې تر 30 کالو زیات دی. د شهر د پولیسو مشر ګریګوري مولن دا برید یو کرکجن جرم وباله او زیاته کړه چې دا یو نه اټکل کېدونکی عمل دی چې یو څوک دی په اوسنۍ ټولنه کې کلیسا ته ننوځي او هلته دی د عبادت کوونکو کسانو ژوند واخلي. د ملګری ملتونو یو راپور وایي چې په نړۍ کې د تعقیب، شخړو، تشدد او له بشري حقونو د سرغړونې له کبله د بېکورسو کسانو شمیر ریکارډ درجې ته رسېدلی چې د 2014 کال تر پای 9.5 میلیونه ثبت شوی دی. د کډوالو لپاره د ملګری ملتونو د ادارې UNHCR لخوا خپور شوی نننی راپور وایي چې په زوره د خپلو کورونو پرېښودو ته د اړکلسو کسانو شمیر تیر کال راهیسې 8.3 میلیونه زیات شوی دی. د راپور د شمیرو له مخې 8.2 میلیونه کسان په خپلو هیوادونو کې دننه بیا کور دي، 19.5 میلیونه بیا په نورو هیوادونو کې د کډوالۍ ژوند کوي او 1.8 میلیونه کسان بیا پناه غوښتونکي دي. راپور ښیي چې په نړۍ کې تر نیمې زیات کډوال ماشومان دي. بلخوا د 3.9 میلیونه کډوالو په لرلو سره شام تر افغانستان هم واوښتی او په تیر کال کې د نړۍ د کډوال تر ټولو لویه سرچینه وګرځېدی. د راپور له مخې د نړۍ تر ټولو زیات کډوال په ترکیه کې ژوند کوي چې شمیر 1.95 میلیونه دی. ورپسې بیا په پاکستان کې 1.15 میلیونه کډوال ژوند کوي. د اوکراین د بحران په نتیجه کې په روس کې د کډوالو شمیر زیات شوی چې یوازې د 12 میاشتو په موده کې له 4.5 څخه 2.1 لک ته رسېدلی دی. دا تر دې مهاله د مشال راډیو خبرونو اساس پام د موسم د حال او د کرنسی د نرخونو پر لور راګرځم چې سراج زهیر یې وړاندې کوي.
نن د زیارت پر ورځ د پیښور کرنسی بازار نه اغستل شوی د کرنسی نرخونه، یو امریکایي ډالر په 1.2 روپۍ او 55 پیسې اغستل کیږي او په 1.2 روپۍ 80 پیسې خرڅول کیږي. یو یورو په 1.44 روپۍ او 50 پیسې او په 1.45 روپۍ، یو پاونډ په 1.78 روپۍ او په 1.75 روپۍ 55 پیسې، د متحده عرب امارات درهم په 1.90 روپۍ او په 28 روپۍ 45 پیسې، د سعودي عرب ریال په 1.45 روپۍ او په 1.40 روپۍ، او یو افغانۍ په 1.22 روپۍ او په 1.03 روپۍ، او 2.75 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ اخستل کیږي او 2.75 په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم صورتحال، د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د جمعې په ورځ په پېښور، بنو او کوټه کې اسمان شین وي او دغه رنګ په پېښور کې درجه حرارت زیات نه زیات 30 او کم نه کم 25، بنو کې 30 او 40 او کوټه کې به زیات نه زیات 25 او کم نه کم 22 ډیګری سینټیګریډ وي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی خبرونه درته زمونږ همکار احمد شاه اعظمی او د موسم حال او د کرنسو بای درته زمونږ همکار سراج زهین وړاندې کولې. د روانې خبرونې ځینې مهم موضوعات دادی. د پېښور د قاسم علي خان جماعت مفتی پوپل دی وایي د پخو شهادتونو په بنیاد یې د روجې د پیل اعلان کړی دی.
متفقه طور باندې دا فیصله وکړی شو چې د زیارت پرز باندې 13 جون باندې یکم رمضان مبارک پوي لس گواهان چې دی هغه مونږ سره دلته قاسم علي خان کې تیر شوی دی.
د خیبر پختونخوا گورنر په باډه کې د کارخانو پرانستی کړی دی. یو ځای کس وایي دا یو ښه ګام دی.
تقریبا 350,000 به کرخونی دی بدا بوڑا کې کرخونی ډیر روزی ته تقریبا په زرګونو خلک پدا کې کوروبوري کولو رزګوري کولو.
په پېښور کې د پرایمری سکولونو استادانو د صوبایي حکومت پر ضد مظاهره کړې ده. د خبرونې پر وروستۍ نیمایي کې به تعلیمي خبرونه روښانه مستقبل هم واورئ. د مشال تر څنګ اوسئ. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د مشال ریډیو د خبرونه هر ورځ تاسو د سهار د 9 بجو نه تر ماښام تر 6 بجو پورې نه خپلې غوري. د دې ترڅنګ د موږ د خبرونه تاسو د موږ په ویب پاڼه mashalradio.com باندې هم لوستلی او هم اوریدلی شئ. تاسو ته د یادې هنې درکو چې د مشال ریډیو د خبرونه په منځنو سپو باندې تاسو ځکه نشي اوریدی چې زمونږ یو تکنیکی ستونزه ده او د هغې ستونزې د حل کولو دپاره هلیدلې روانې دي، خو تاسو زمونږ دا خپرونې په لنډو سپو باندې تاسو دا اوریدی شئ. مشال ریډیو به تاسو سره تاسو اوس ورځو د خپرونې پیل کوو، د سر راپور ته ورځو. څنګه تاسو معلومه ده په خیبر پختونخوا کې زیاتو برخو کې نن د روژې لومړنۍ ورځ ده، که څه هم د پاکستان مرکزي روت هلال کمیټه وایي چې دوی ته شهادتونه نه دي ملو شوي، خو د مسجد قاسم علي خان مفتي پوپلزی وایي چې دوی د پخو شهادتونو په بنیاد باندې دا فیصله کړې ده. نو راځئ چې د غلام غوث نه نور تفصیل واورو.
مفتی شهاب الدین پوپلزی مشال ریډیو ته وویل
متفق طور باندې دا فیصله وکړی شو چې د زیارت پروس باندې اتلسم جون باندې یکم رمضان مبارک بوي لس گواهان چې دی هغه مون سره د تا قاسم علی خان کې تیر شوی دی.
د مفتی شهاب الدین پوپلزی نه می چې وپوښتل چې د مرکزی رویتی هلال کمیټې په موجودګۍ کې د هغوی د مقامی کمیټې سره آئینی او شرعي حیثیت دی، نو په جواب کې نوموړی وویل چې مرکزی رویتی هلال کمیټی لا تر دې دمه په پاکستان کې آئینی حیثیت نه لري او اکثره دغه کمیټې داسې متنازعه پیسدې هم کړې دي چې شرعي احکامو ته زیان رسولې دي.
مرکزی رویت هلال کمیټي څه شرعي حیثیت نشته دي او یو بل پروف تاسو ته ولکم چې هغه نه دا ثابتېږي چې د داسې آئینی حیثیت هم نشته، دا د سنټ کاروایی ده که قائمه کمیټي دا تاسو ځان سو ساتي.
خو بلې خوا ته د خیبر پښتونخوا د مذهبي چارو صوبایي وزیر حاجی حبیب الرحمن د میډیا سره خبرو اترو کې ویلي دي چې د پښتونخوا ولستي د مرکزی رویتی هلال کمیټې د پیسلې پابندي وکړي، خو په پیښور، چارسده، مردان، نوخار، سوابی او جنوبی ضلعو او قبایلي سیمو کې اکثره خلک د روژې او اختر په لړ کې د مقامی عالمانو خبره مني او د پاکستان په مرکزی هلال کمیټې اعتماد نه لري.
زمانو د قاری محمد عثمان نو زه خپل چې کوم دی مزور هم پستر کو ان شاء الله کومه سبا شپې له کوشش وکړو نو شه چې زیم وینم.
زما بنیامین نو دی درته مخینه مطلب درې کې ټول خلکو د ما رنګ وکړو او ان شاء الله اعلان نو بکړي. اوس
زمانم سید زاهد احمد دی د شبقدر چرسدی سودونګي ما دل د پیښور تراغلی مم د اعلان د پاره 1825 نه تقریبا په دې جمعات کې امداغ ترتیب سره د روجې او د اخترونو اعلانات کیږي.
زمانم رورا شاکر الله دی اعلان جی لور سپیکر کې شو زمونږ سره جوخ جمعات د باغې کې چې سنتیس گواهان تیر شوی دي نو ان شاء الله مونږ زو د خیره سره او د رمضان مبارک تیاری کوو د پیرنې روزي.
د یادونه وردا چې په افغانستان، خلیجی هیوادونو او اروپایي هیوادونو کې نن د روزي لومړی ورځ ده، خو د پاکستان د مرکزی رویتی هلال کمیټې مشر مفتی منیب الرحمن ویلی دي چې تیر ورځ د پاکستان په یو برخه کې هم سپوږمۍ نه ده لیدل شوې او په پاکستان کې به سبا د جمعې د ورځې نه لومړی
روجوی. ولام غوس مشال ریډیو پیښور. اوریدونکو خبرونه کې واورېده چې په دې راپور کې واورېده چې د پاکستان په نورو برخو کې نن د روجې ډومبنې ورځ نه ده، بلکې صرف د خیبر پښتونخوا په قبایلي سیمو او د دې سره تړلې په نورو سیمو کې نن د روجې ډومبنې ورځ ده. او دا دغلته کې اعلان کړل شوی خلک دا وایي چې دا په پخو شهادتونو باندې دا کار شوی دی. نو په دې اړه باندې پوهان او مفتیان څه وایي چې ولې په یو ملک کې دوه اخترونه او روژې ماندل کیږي؟ په دې اړه له اسلام آباد د مشال ریډیو خبریال سراج زهیر دا راپورټ اورو.
که څه هم وفاقي حکومت دعوه کوله چې دا ځل به په ټول پاکستان کې په یو ورځ روژه او اختر مانځلې شي، خو د دې باوجود نن په قبایلي سیمو او د خیبر پښتونخوا په بیلابیلو سیمو کې لومړۍ روژه ده. بل طرف ته د مرکزی رویت هلال کمیټې مشر مفتی منیب الرحمن اعلان کړی دی چې تیر شپه د روژې میاشت په نظر را نقله او په سرکاري توګه به په ټول پاکستان کې د جمعې په ورځ روژه وي. کله چې مشال ریډیو له مفتی منیب الرحمن نه تپوس وکړو چې تاسو او خیبر پښتونخوا ولې یو ځای روژه او اختر نه کوئ، نو د نوموړي وینا و چې د خیبر پښتونخوا حکومت دوی ته ویلي دي چې د مرکز سره به یو ځای روژه کوي.
صوبہ خیبر پختونخوا حکومت اغو آفیشلی اعلان کر دے کہ مونگا مرکزی رو اعتدال کمیٹی فیصلے سر بولاڑو دیو فیصلہ با تسلیم کو دا نہ دے پاکستان مسئلہ دا نہ دے صوبہ خیبر پختونخوا مسئلہ دا 50% نہ اون کم پہ خور کے دے چرتا مردان چار سدا کے دے ٹول خیبر پختونخوا کے اغو مرکز سرا رمضان دے
پدی اڑل مشل ریڈیو سر خبر کے دا پیخور دا قاسم علی خان جمعت مفتی شہاب الدین پوپلزی اوی
مرکزی ہوئے تحلال کمیٹی سے شرعی حیثیت نشت دے
کلی چی مشال ریڈیو پا دی اڑا دا پیخور پو ہنتون پخوانی وائس چانسلر او دا مذہبی چارو تزیہ کار ڈاکٹر قبلہ ایازنا او پختل چی پا پاکستان کے بعد دو روزو او اخترون دا روایت کل ختمی گی او دا دی مسئلے حل سدے نو نموڑی اوی
دا دی خو حل جی دا دے چی مفتی منیب الرحمن دے فوراً برطرف کرے شی اگا وجہ دا دا چی خیبر پختونخوا خلق کو دے رجوع بارے کے دیر حساس تھی اور دیر زیاد خیال ساتی نو باید چی دے انتظار ہو کی اور دے خیبر پختونخوا شہادتونا ہم والی
یا دا دی وچی لطیرے دیر مدیرہ سے پا پاکستان کی دا دو اخترونو اور رجوع سلسلہ را روان دا پا کم چی دا پاکستان دا پوہانو اور والیمانو دریز دے باید چی دا مسئلہ پا سائنسی بنیادونو باندے ہوا رکھے شی سراج ظہیر مشال ریڈیو اسلام آباد
دا مشال ریڈیو دا
اردن کو تاسو مشال ریڈیو تا وگے او زمونږ خبرونه تاسو ته معلومه ده چې په لندو سپو باندې زمونږ سپې زمونږ د خبرونه تاسو اوریدئ شي او ځکه چې په میدان سپو باندې زمونږ په ټرانسمیټر کې سستون زده نو د دې لوجې هغه کې مسله ده تاسو په یو بل راپور تر اگرځوم د بلوچستان حکومت دراتونکو کال لپاره تر 233 ارب روپو زیات بجټ وړاندې کړي چې پکې 26 ارب روپۍ تاوان دل شوی ده بلې خواته بلوچستان حکومت اپوزیشن ګوندونو د صوبایي اسمبلی له هغه غونډې بایکاټ کړي چې حکومت بجټ ورته وړاندې کوو له کوټې خدای نور ناصر پیدا تفصیل لکه
د 2015 2014 عیسوي کال لپاره د بلوچستان صوبې کلنای بجټ د دغه صوبې د وزیر اعلی د خزانې سلاکار میر خالد لانګاو د چهارشنبه په مازدیګر د بلوچستان اسمبلی په غونډه کې وړاندې کړ چې د صوبې په تاریخ کې تر ټولو زیات د تاوان بجټ ځکه دی چې په دې بجټ کې شاوخوا 26 ارب کلدارې تاوان شول شوی دی د راتلونکي کال لپاره په دغه بجټ کې د غیر ترقیاتي خرچ لپاره 109 ارب کلدارې او د ترقیاتي خرچ لپاره تر 45 ارب کلدارو زیات بجټ شول شوی دی د صوبې د خزانه مشیر خالد لنګاو د بجټ غونډې ته په وینا کې ویل د دوی حکومت د تعلیم په څانګه کې د تیر کال په پرتله 15% او د سیاحت څانګه ته 9% زیات بجټ ځانګړی کړی دی
2015-16 می تعلیم کې لپاره 2 ارب
د 2015-16 په بجټ کې موږ د تعلیم لپاره 2.15 ارب او 10,00,000 ځانګړی کړی چې د روان مالی کال په پرتله 15% زیات دی همداسی د سیاحت په څنګه کې 15.4 ارب او 21,00,000 کلدارې ځانګړې کړې چې د تیر کال په مقابله کې 9% زیات دي د بلوچستان اسمبلی د بجټ له دې غونډې څخه د اپوزیشن ټولو ګوندونو د بایکاټ اعلان وکړ او هیڅ یو غړی یې په دې غونډه کې ګډون ونه کړ په بلوچستان اسمبلی کې د اپوزیشن مشر مولانا عبدالواسی د بجټ تر غونډې مخکې په یو خبري کانفرنس کې له دې غونډې څخه د بایکاټ اعلان وکړ او تورې پورې کړ چې د بلوچستان حکومت پښتانه او بلوچ ملت پال نه بلکې د خبره پاوز یې چلبي ما د پاوز ملګرو ته هم ویلي چې دا خلک حکومت نه سي چلوري او تاسو یې چلوي ما کور کمانډر ته مخامخ وویل چې نن سبا چې ته له دوی سره په غونډو کې ګډون کوي نو دا تاثر ورکوي چې دا حکومت تاسو چلوي او دوی د حکومت چلولو اهل نه دي که څه هم د بجټ تر غونډې مخکې حکومتي ګوندونو د اپوزیشن غړي پخلا نه کړل خو تر دې غونډې وروسته د خزانه مشیر خالد لنګاو بیا وویل د دوی حکومت به هڅه کوي چې د اپوزیشن غړي په اعتماد کې واخلي او بیرته یې غونډو ته راوبولي خدای نور ناصر مشال رادیو کوټا
دا مشال رادیو دا
د د خبرونه په دې برخه کې وردو خیبر پښتونخوا ته د خیبر پښتونخوا د پرایمری سکولونو د استادانو اتحادیه تیر ماسپخین په پیښور کې د احتجاجي مظاهره پر مهال د خیبر پښتونخوا په وړاندې کړی شوی بجټ کې د استادانو د تنخواګانو کې د 10% کمی اضافي په لړ کې سختې نیوکې وکړې او ویل چې حکومت د دې په تنخواګانو کې د 50% نه تر 30% پورې اضافه اعلان کړي، کله د ستمبر د میاشتې نه به دوی په سکولونو کې کار بندي ترسره کوي. نور تفصیل د غلام غوث نورو.
بینی گالا حکومت پرویز حکومت پیٹیائی حکومت
مانوم دی ملک خالد خان او د آل پرائمری ٹیچر ایسوسیشن صوبائی صدر چکم وعدہ تے کڑے وعدے قوم سرا دی سرکاری ملازمین سرا اتا لمنگ ون سٹیپ پروموشن درکو ائے کہ جمنگ غٹ برادر چکم دا دوستازان تقریبا نیونم لاکھ جوڑی گی اگے تے بالکل باہر کڑلا او نون لے چکم دین وکڑا چالے ورم کڑلا رقم بڑے لگ تعداد کی دی کچر منگ لے ون سٹیپ پروموشن را نک یک کم سپتمبر نہ ان شاء اللہ پج ٹول سی بگی وچ کم دی جمنگ بہ احتجاج جاری وی 2010 2011 2012 ایڈہاک لفٹ پہ بیسک پے کی شامل ہے کی او کم سے کم 25 نوال 30 پور پدی باندھی چکم دی منگل اضافہ را کی الب از منگا جون جوڑی
تحصیل صدر وحدت اساتذہ ضلع مردان صدر یما ہمایون خان منم دے جی مرکزی حکومت 7.5% کڑے دے صوبائی حکومت پسی 2.5% اکڑا 10% ہے کا پدی کی زنگا ون سٹیپ پروموشن دے اگر من شو منگ وچ کم از کم زمونگا 50% اضافہ ہوشی منگ چ صرف بلون ورکو دا بچو کتابنا دا دا سیزن کپڑے والوم زنگ تنخواہ کی دا 10 نہ 5 سنی زنگا پا 10% بانے دا منگا وائی چ حکومت دے واپس والی اور دا ایم پی اے ایم این ایس دے خپلو کی تقسیم کی دی ڈیر غریبان دی
زمانم طارق شاہ دے اور زو پا ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کیم سکول ٹیچر ہے مردان سر زما تعلق دے چکل دا پولیو ڈیوٹی اگا استادان کہ چکل دا مردم شماری اگا پا استادانو کہ چکل خان شماری سینسز دا ٹول تا پا استادانو مانے کے دا الیکشن ڈیوٹی پا استادانو مانے کے ووٹر لسٹ پا استادان مانے کے دا لونڈر دے تا پا دا مانے ہر یو کار کے نو چکل دا پروموشن ٹیم راشی یا دا استاد دا مناتو ٹیم راشی نو پا ٹیم کے تاسو استاد چکم دے دا اگا سر دشمنی دا اگا استحصال کوئی دا استاد دشمن چکم تاسو پالیسیانی دی دا اللہ دا پارا چکم دے دا تاسو ختم کرے کو چر تاسو دا ختم نہ کری منگ بر دے خلاف چکم دے دا سکولونو او دا کلاسونو بائیکاٹ اعلان کو
اوریدونکو د استادانو سره دا خبرې زموږ همکار غلام غوث کړی وی او تاسو ته پاره دا دوی دا خبرې مخصوص کړی وی د دې دا خبرې ټاکلې او تاسو لاره لګلې وی اوریدونکو تاسو مشال لريو ته وګي اوس تاسو پام یو بل راپور تر راغړوم د خیبر پښتونخوا گورنر سردار مهتاب احمد خان پرون چهارشنبه د خیبر ایجنسی په باړه کې لوی دی مدیر رئیسی د تړل شو کارخانو د بیرته فعالولو اعلان وکړو. په دې اړه باندې نور تفصیل فرهاد شینواری ناورو.
د خیبر پختونخوا گورنر د خیبر ایجنسی د مشرانو یو جرګی ته د خپل وینا په وخت وویل
اپریشن خیبر وان او خاطر
دلته د وسلوالو پر ضد د خیبر وان او خیبر ٹو عملیاتو د کامیابی نه پس مونږ یو نوې جذبې سره د خیبر ایجنسی تاریخي او تجارتی اهمیت د بیا بحالۍ لپاره وړومبی ګام پورته کړ چې تاسو ټولو ته مبارکي درکوم او دا نه یوازې په خیبر ایجنسی کې د امن لپاره یو مضبوط ګام دی بلکه دا زمونږ د بچو د مستقبل محفوظ کولو لپاره هم یو ښه پرمختګ دی. نوموړي زیاته کړه چې دغه سیمه باید د هر ډول وسلوالو نه پاکو او ما چې د باړې متاثرینو سره د ستنېدو کومه وعده کړې وه هغه مې پوره کړې او د دوی د ستنېدو لړۍ روانه ده او دلته به د خواوشه یو ارب روپو په لګښت تعلیمي ادارې د صحت مرکزونه سړکونه او د خلکو وران شوي کورونه بیا جوړوو. په دې حال د باڑی سیمی او مشر هاشم افریدی هم را سره خپل احساسات صدا سے شریک کړل.
د گورنر صاحب مونږ شکریا ادا کوو چې شپې گو کو لپاس یې د کرخونی کو لو کړلې په زرګونو خلکو کوربور به روان شي لکه کم غریب خلکو د بیروزګور نوستو او ان شاء الله تعالی چې دغه سره لکه څنګه گورنر صاحب لون کړو دا روان شي ان شاء الله زرګونو خلکو کوربور به سره روان شي.
په باڑی کې د کپڑے یوې کارخانه مالک ولی خان افریدی وویل چې دلته د خلکو ډیر تاوانونه شوی دي او باید حکومت سارا مرسته وکړي.
اکثریتی ٹرانسفارمر کیبل موٹر مشینری یو پی اے سٹپلیزر دا سٹارٹنگ کې چکم دي کنه ډیر خلک دا سیدی چې غو سره دومره وسایل نشته چې دا کارخونه دوباره غکی نو قدا حکومت پاند دې موږ دا ری کنسٹرکشن دے پورا مشینری دے مینٹیننس دے پورا چے موسرا تاون وشی او
یاد دی وچ د خیبر ایجنسی پ باڑا کی خواو شش پکالا د وسلوالو پر زد پوزی عملیات وشول خو وس پ دی ورستو کی باڑا د وسلوالو نا پا ککڑے شوی دا او د بیکور شو خلق وستنی دل ورتا پیل شوی دی فرحات شینوار مشال ریڈیو خیبر ایجنسی
اردن کوم د قبایلی سیمو په قبایلی سیمو کې پاتې کیږي د خیبر پختونخوا گورنر مهتاب احمد خان عباسی ویلی دی چې د قبایلی سیمو 15 تر ځوانان به د روزګار لپاره مدني ختیځ ته لیږي د قبایلی سیمو چارواکي وایي چې د دې سکیم په لومړی پړاو کې د 300 ځوانانو لپاره تیاری شروع شوې ده نور تفصیل د ګلیاز ناورو
د قبایلی سیمو د نظم ادارې فاټا سیکریټریټ وایان فضل الله وای چې د هوا د نور برخو پرتله قبایلی سیمې تر ټولو زیاتې ترهګری ځپلې دي او د دغه سیمو ځوانانو ته د روزګار ورکول لپاره په مختلفو لارو چارو غور کوي فضل الله وای چې د 15,000 قبایلی ځوانانو لپاره په منځني ختیځ کې د روزګار برابرولو لپاره کار روان دي نو موږ د دغه سکیم په اړه زیاته کړه
د موږ پاک فوج یو سکیم تیار کړی دی چې هغه ته یوت امپلایمنت ټیم یعنی یس په نوم باندې هغه د قبایلی کو کی شروع کړی دی تقریبا 15,000 ځوانان چې دي نو هغه به زمونږ گاونډي چې کوم هیوادونه دي دوبای قطر یا سعودي یا دغه نور د میډل ایسټ ملکونه دي هغه ته به لیږي دا چې کوم زمونږ اوس په لومبي اسټیج کې دي نو تقریبا د 3.5 سوا ځوانانو د هغه سلیکشن بکیږي د هغه لپاره به یو کرایټیریا جوړیږي
فضل الله زیاته کړه چې په دې لټکي ټول انتظامات مکمل کړل شوي دي او ډیر ضربا په دې پروژه کار هم پیل شي خو د قبایلی سیمې ځوانان د حکومتي اعلان نه مطمئن نه ښکاري د مومند معلم افضل چې په دې رستو کې د انجینرینګ زده کړې سر تر رسولې دي او د روزګار په لټون کې د مشال لاړو سر په خبرو کې ویل چې په ملک دننه د روزګار ډېرې موقع موجود دي خدا قبایلی سیمو ځوانان پکې نه ځای کیږي د زیاته کړه
نو تاسو ما د دوه چې مډلیست تک انجینیر لاړ شي نو دا خو د پیسو تنظیم وشي خو دا خو سوشل لایف برباد شي ته چې کوم مډلیست کې ناس ته تعال د جاب ته تاسو ما د دوه چې تاسو څنګه خپل بچي یو خو سکول کې داخل کی ته دا خو څنګه رهنمایي وکي ته څنګه دا خو تربیت وکي نو ته خو پیسې وګټي خو دې سره د انجینیر نه چې د ارڅه فیوچر بربادي نو د گورنر ته دا خبره چې کوم دې ګذې او غواړي نو دلته مواقع ورکول شي سره بوس چې کوم فاټا کې دا انډستری سټیټ جوړیږي په دې کې تھاؤزنڈز اف انجینیئرز چې کوم دې اکوموډیټ کې دي شي په دې چې کوم دې طرف ته توجه نور کوي بس دا صرف هغه سیاسي بیانونه دي چې عوامو لپاره سترګو کې کوم دې څه خوري شي
په مختلفو قبایلی سیمو کې د فوزی عملیاتو وروسته د بیا ودانۍ او نورې پروژې پیل کړل شوې دي خو کارپوهان په دې اندي چې پرې عمل نه کیږي د قبایلی چارو کارپو عقیل یوسفزی وایي چې د قبایلی سیمو ځوانان منځني ختیځ ته د لیګلو بیان مبهم دی
سوال دا پیدا کیږي چې د دې شرط کوم جوړیږي قبایلی ځوانان ډېر زیات دي البته کې په لکونو باندې ځوانان دي هغه کې 15,000 خلک ولېږي بهر ته نو دا به طریقه کار کوي دا هغه سلیکشن به کیږي کیږي انتخاب به څنګه کیږي او آیا دا د مسلې حل دی او کنه دا په خیال دی چې دا صرف هغه دیوال لا صرف رنگ ورکول او نور دا نه ګوري چې دا دیوال بنیاد څنګه دی هغه کې چې مټیریال لګیدل هغه څنګه دی نو دا صرف یو اعلان دی او د دې زمانه دی خیال چې قبایل ته د کوم څنګه راځي دی
اکیل یوسفزی ویل چې د منځنی ختیځ هیوادونو کې د مزدوري کم قوانین موجود دي هغه په دغه هیوادونو کې موجود په پاکستانیانو نه عملی کیږي نو په دې حالاتو کې د قبایلی سیمو ځوانانو لګولو پریکړه ناسمه خبره ده خو چارواکي وایي چې د قبایلی سیمو ځوانانو لپاره په مقامی کچه هم د روزګار لپاره هلې ځلې کوي
اوریدونکو د امریکا د دفاع وزارت پینټاګون په خپل راپور کې ویلي دي چې په افغانستان کې د اسلامي دولت وسله واله ډله د خپل نفوذ او موجودیت لپاره لارې چارې لټوي بلخوا په یاد رپورٹ کې په سیمه کې د یادې ډلې او طالبانو ترمنځ اختلافات هم په ګوته شوې دي د مشال ریډیو د خبر مرکزی څنګه د راپور مهم ټکی ملیحا امیرزاده وړاندې کوي
د امریکا د دفاع وزارت د جون په 19 نیټه کانګرس ته په وړاندې کړل شوی ریپورت کې ویلي دي چې اسلامي دولت وسله واله ډله په افغانستان کې د پراخېدو لپاره لارې چارې لټوي او په دې مقصد یې هلې ځلې په لومړي پړاو کې دي د اسلامي دولت وسله والو کله په افغانستان کې د خپل موجودیت په رسمي ډول پیژندنه نه ده کړې خو داسې اندېښنې په زیاتېدو دي چې یاد ډله تر دې حده په دغه هیواد کې د ورننوتلو هڅې کوي چې هلته طالبانو ورته د لرې اوسېدو ویلي دي د جون په 14 نیټه طالبانو د یو خط له لارې د اسلامي دولت وسله والو ته خبرداري ورکړ چې په افغانستان کې خلک نه برتي کوي دا ترغې روسه د چيله اسلامي دولت په لوه وسلوالو سره د اختلافات او نخټو ریپورتونه مخې ته راغلي دي د پینټاګون رپورت وایي چې د اسلامي دولت لخوا تر یو محدود هده د برتیانو د کوششونو شواهد موجود دي، خو زیاته کړه چې په افغانستان کې موجودیت او نفوذ په لومړي پړاو کې دی چې هلته ځانته لارې پیدا کول غواړي. رپورت وایي چې داعش په راتلونکي کال په افغانستان کې د خپل موجودیت پراخولو هڅې جاري ساتي او د اهمیت حاصلولو لپاره به له طالبانو او نورو وسلوالو ډلو سره سیالي وي. د رپورت په خبره کې څه هم په افغانستان کې د یادې ډلې توجه افغان مشرانو ته ده، خو د طالبانو قوت باید له پامه ونه غورځول شي او حقاني شبکه اوس هم تر ټولو لوی ګواښ دی. رپورټ وایي په پاکستان کې میشت حقاني شبکه د القاعده مهمه ملاتړ کوونکي ډله ده. د رپورټ په خبره یاد ډله او ائتلافیان یې د امریکا او اتحادي ځواکونو د وستلو، د افغان حکومت د نسکورولو او په افغانستان کې د اسلامي امارت بیا قائمولو شریک مقصدونه لري. رپورټ زیاتوي حقاني نتورک د افغانستان په مشرقي ولایتونو لکه پکتیکا، پکتیا او خوست کې د یاغیتوب مشري وکړه او وی خودله چې د کابل په ګډون د هیواد په بیلابیلو برخو کې د لویو بریدونو کولو صلاحیت لري. د امریکا د دفاع وزارت رپورټ وایي په افغانستان کې کېدی شي د القاعده لسلو کم غړي موجود دي، خو دا غوی توجه پر امریکا په بریدونو کولو نه بلکې په خپل بقا ده. بلخوا د یادې ډلې نور غړي په کونړ او نورستان ولایتونو کې له طالبانو مرسته ترلاسه کوي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی او اوس د درې نیمو بجو د خبرونو لنډیز لپاره مایک خپل همکار احمد شاه زمي ته ورکوم.
نن د افغانستان او سعودي عرب په ګډون په یو شمېر اسلامي هیوادونو او د خیبر پښتونخوا قبایلي سیمو په زیاتره برخو کې د روژې لومړۍ ورځ ده. په خیبر پښتونخوا قبایلي سیمو کې د پېښور د مسجد قاسم علي خان مفتي شهاب الدین پوپلزي د نن څخه د روژې اعلان کړی دی. مفتي شهاب پوپلزي تیر ماخستن د اعلان کولو پر وخت مشال راډیو ته وویل چې 8 کسانو د میاشتې لیدو شاهدي ورکړې ده، خو د پاکستان د مرکزي روژې اعلان کمیټې مشر مفتي منیب الرحمن ویلي چې د گواهی نشوالي له کبله به لومړۍ روژه د جمعې په ورځ وي. د بلوچستان حکومت راتلونکي مالي کال لپاره تر 233 ارب کلدارو زیاته بودیجه وړاندې کړې ده. دا بودیجه د چهارشنبه په مازیګر د خزانه په چارو کې د وزیر اعلی سلاکار میر خالد لانګو وړاندې کړه، په کوم کې چې 43 ارب کلداري خساره شو د سوي ده. د خبر پښتونخوا د پرایمري سکولونو سازان د سپي حکومت لخوا د وړاندې شوی بجټ پر ضد احتجاج کړی دی. د دې استادانو اتحادیه پر مازیګر په پېښور کې د احتجاجي مظاهرې پر مهال پر حکومت نیوکې وکړې چې د دوی په تنخواګانو کې لږ اضافه کړې ده. دوی وایي چې حکومت د دوی په تنخواګانو کې له 50 څخه تر 30% اضافه اعلان کړي. د امریکا د دفاع وزارت کانګرس په رپورت کې ویل دي چې داعش وسلواله ډله دا وخت په افغانستان کې په یو ابتدایي پړاو کې ده او غواړي چې د ځان غځولو لپاره لارې ولټوي. دا رپورت د چهارشنبه په ورځ کانګرس ته وړاندې شوی دی. که څه هم داعش په رسمي توګه په افغانستان کې د شتون اعلان نه دی کړی، خو په دې اړه ویر شته چې ګواکې دا ډله پر دې سربیره هلته د نوتو هڅه کوي چې طالبان منع کړې ده. د امریکا د ساوت کیرولاینا ایالت پر کلیسا په ډزو کې 9 کسان وژل شوي دي. چارواکي وایي 13 کسان د چارلستن ښار په تاریخي افریقي امریکایي کلیسا کې دننه وژل شول او 9 کس بیا وروسته ساور کړ. یو بل ژوبل کس بیا روغتون ته ورسول شو. تر پیښو وروسته پولیس د سپین پوستي مشکوک ځوان لټون پیل کړی چې عمر یې 30 کالو زیات دی. او د ملګرو ملتونو یو راپور وایي چې په نړۍ کې د تعقیب شخړو تشدد او بشري حقوقو د سرغړونې له کبله د بیکورسو کسانو شمیر ریکارډ درجه ته رسیدلی چې 2014 کال تر پاین 5.5 میلیونه سب سوی دی.
اویدن کو تاسو مشال ریډیو ته وګی د درنیم بجو د خبرونو لنډیز مو د احمد شاه زمین اوریدو. اوس د پاکستان نه خبرو شو د زینو رسپانو اداري د اداريو ژباړه د ریاض مساخیل نورو.
نن د پاکستان اکثره ورسپانو خپل اداري د پخوانی صدر اسف علي زرداري په هغه بیان لیکلي چې پکې یې په پوز باندې نیوکه کړي دي. د غلړکی ایکسپریس ورسپانو وایي چې د اسف علي زرداري په تاریخ تقریر باندې متضاد رائے مخې ته روان دي. د اداري په وینا کسو هم دا یو جمهوریت ملک ته او دلته هر چاته د رائے ورکولو اجازه ته خو پکار دا چې په داسې وخت کې د اسف علي زرداري په تقریر باندې منفي تجزیه ونکړل شي او د هغه د شکایتونو لری کولو لپاره تدبیر ولټول شي، ځکه چې داسې د ملک جمهوریت کمزوري کوي دیشی او پاکستان کې لډیرې مودې وروسته جمهوریت بحال شوې دي. اداري وروسته وایي چې بل پلو پاکستانی پوز د ترهګرۍ په ضد جنگ کې بوختي او په داسې وخت کې چې اولس پوز او سیاسي مشروالۍ د ترهګرۍ خاتمه لپاره په یو صف کې ولاړ وي، سیاسي مشروالۍ لا په سړه سینه سوچ کول پکار دي چې دا وخت داسې بیانونه نه دي. نو باید چې سیاستوال په دې معاملې کې د صبر، برداشت او احتیاط نه کار واخلي. او د دې ترڅنګ مشرق ورسپان خپل اداري کې د خیبر پښتونخوا په سفری کې اتحاد لیک کړی دی چې د بلدیاتي وټونو دوران د ټګي په ضد احتجاج کوي. اداري وایي چې د دې خبرې نه انکار نشته چې بلدیاتي وټونو کې باسه نسر ټګي یا بد انتظامی شوی وي، او ظاهره ده چې صوبه کې د تحریک انصاف حکومت دی نو ځلي انتظامیو او پولیسو به هم ځینې ځایونو کې د هغوی حق کې کار کړی وي. خو د دې په جواب کې د درې ډلیز اتحاد دا غوښتنه بې ځایه ده چې حکومت د استعفا ورکړي او بیا د سره دې وټونو وشي. اداري وایي چې اول خو که مخالفې ډلې ته د ټګي یره وه، نو دوی له د وټونو نه وړاندې د صوبایي حکومت د استعفا او نگران حکومت غوښتنه په کار وه، خو تاریخ کې د دې څه مثال نه ملاویږي. بله ده چې دوباره وټونه کول د حکومت نه بلکې د الیکشن کمیشن کار وي، او هغه هم هله چې کله یو ګوند ټګي ثابته کړي. اداري اخره کې وایي چې درې ډلیز اتحاد ته یاد ساتل په کار دي چې کله تحریک انصاف د مرکزي حکومت په ضد د اسلام آباد په ډی چوک کې احتجاج کولو، نو دوی ورپسې خندل او نن دوی په خپله هم په هغه لار روان شو. په کار ده چې مخالفه ډله دا رویه بدله کړي او د دې په ځای د اولس د خوشحالۍ او ترقۍ لپاره احتجاج وکړي، نو ورسره به د اولس مرسته او ملاتړ هم وي او دې سره به په حکومت هم دباو راشي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږ کی د نړیوالو مطبوعاتو په دې برخه کې امریکایي ورځپاڼې واشنگټن پوسټ د پاکستان او هند اړیکو رغولو په مخه د دواړو هیوادونو د مشرانو د ورستو ټلیفوني خبرو او هم له امریکا خبریدونکو یوې بلې ورځپاڼې وال سټریټ جرنل بیا د افغان طالبانو لخوا اسلامي دولت وسوالې ډلې ته د استول شوي پیغام په اړه لیکنې کړې دي. د دغه لیکونو مهم ټکي له هارون باچا ورو.
د امریکایي ورځپاڼې واشنگټن پوسټ لیکنه وایي په تیرو اونیو کې د پاکستان او هند په اړیکو کې له راغلي نوي کړکیچ وروسته د دواړو هیوادونو مشرانو د سې شنبې پر ورځ د ټلیفوني خبرو په ترڅ کې هڅه وکړه چې خپل منځي اړیکې بیرته یو څه ورغوي. د هند وزیر اعظم نریندر مودی خپل پاکستانی سیال نواز شریف ته ټلیفون وکړ، ورته د روژې میاشتې پیلې دا مبارکي وویل. مودی چې تیره اونۍ یې د پاکستان یادونه د ترهګرو کسانو د پالونکي یو هیواد په توګه کړې وه، او چې د خپلې دغه وینا په ترڅ کې پاکستاني مشرتابه په غوسه کړې وه، شریف ته وویل چې هغه هیله مند دی چې د دواړو هیوادونو حکومتونه به وکولی شي تر دا منځ تاریخي اختلافي مسایل حل کړي. مودی د ښه نیت ښکاره کولو په توګه شریف ته دا هم وویل چې هغه ټول پاکستاني کب نیونکي کسان به خوشي کړي چې دا مهال د هند په قید کې دي. نواز شریف هم په جواب کې د ورته اقدام کولو هوډ ښکاره کړ او مودی ته وویل اوس وخت راغلی چې دواړه هیوادونه خپل منځي اختلافات یو خواته او په ترڅ کې د تاوتریخوالي او جګړې خبرې شاته پرېږدي. لیکنه کاږي د هند وزیر اعظم د تیرې اونۍ له خبرو وروسته د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف ویلي وو چې که حکومت یې وانګیري چې د هند لخوا ورته خطر متوجه دی، نو پر ضد به د اټومي وسلې کارولو په کار کې ناغېړي ونه کړي. لیکنه زیاتوي د امریکا خارجه وزیر جان کیری هم د سې شنبې پر ورځ نواز شریف ته په ټلیفوني خبرو کې د سیمې د امنیت لپاره د پاکستان او هند خو اړیکو ارزښت په ډاګه کړ. بلخوا د یوې بلې امریکایي ورځپاڼې وال سټریټ جرنال په یوه لیکنه کې راغلي افغان طالبانو په داسې حال کې چې افغان حکومت سره د سولې خبرو پیلولو ته نږدې شوي، د سې شنبې ورځې په یوه اعلامیه کې له اسلامي دولت وسلوالې ډلې غوښتي چې د افغانستان په چارو کې لاسوهنه ونه کړي. د افغان طالبانو د دویم درجه مشر ملا منصور اختر لخوا په لیکل شوی خط کې اسلامي دولت وسلواله ډلې ته خبرداري ورکړل شوی چې کله دغه کار لاس وانه خست نو اسلامي امارت به پر ضد کاروایی وکړي. لیکنه وایي د طالبانو د دې پیغام په جواب کې اسلامي دولت وسلواله ډلې چې د لیکنې تر مخه په شام او عراق کې په ډراماتیک توګه پر مخ تللې لا څه نه دی ویلي. لیکنه کاږي د افغان او هم پاکستانی طالبانو د یو شمېر قومندانانو لخوا په دې وروستیو کې د اسلامي دولت وسلوال ډلې د ملاتړ اعلانونه د دې سبب شوي چې په افغانستان کې د بیلابیلو ډلو وسلوال یو له بل سره وجنګیږي. لیکنه د افغان طالبانو او افغان حکومتي چارواکو ترمنځ د افغانستان د روغې جوړې په مخه د شویو وروستیو خبرو د یو ګډونوال له خولې چې نوم یې نه دی اغستل شوی وایي چې اسلامي دولت وسلوال ډله د افغان حکومت او هم یې د وسلوالو مخالفانو لپاره یوه لویه مسأله ده.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
تاسو مشال رادیو ته وګي افغان ولسمشر له مخالفه وسلواله وغوښتل چې د سولې لاره خپل کړی کنه د امنیتي ځواکونو له سخت عکس عمل سره مخامخ شي. اجرب غنی په ورته وخت کې د امنیتي ځواکونو د شهیدانو له کورنو سره د مرستو د یو بنسټ د جوړولو خبر ورکړ او پر ټولو له سیغه وکړه چې د امنیتي ځواکونو قربانۍ هیر نه کړي. نور تفصیل احمد شبرناور.
نن د روژې لومړۍ ورځ ده او په دې مناسبت د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د دولت پر مخالفه وسلوالو ژغ وکړ چې د دینی عالمانو غوښتنې تلبۍ کوي او د سولې او روغې جوړې له بهیر سره یو ځای شي. خو په ورته وخت کې افغان ولسمشر څرګنده کړه چې هغه چاته به چې جګړه غواړي په جګړې ځواب ورکړي. اشرف غنی په خپل پیغام کې ویلي دي هر هغه څوک چې په هیواد کې ناکراری پیدا کوي د روژې مبارکې میاشتې ته درناوی نه کوي، د افغانستان د دیني عالمانو د سولې بلنه ردوي، د خلکو د دربدرۍ باعث کیږي، نو سخت چلند به ورسره وشي. ولسمشر غنی دغو یاغیانو ته اشاره وکړه او وی ویل
همچنان که از تیر دعای مادران درد رسیده،
لکه څنګه چې د ځورېدلو میندو او د ځپل شویو یتیمانو د دعا او لتیغه نشي ژغورل کېدای، زموږ له سره تیر پوځیان او افسران چې د یاغیانو او جګړمارو د بغاوت ځپلو ته هر اړخیز چمتووالی لري، د هغوی له قهره هم دوی د تیښتې ځای نه لري. په روسیې کې د افغانستان دینی عالمانو وړاندیز کړی و چې د روژې په مناسبت دې اور بند وشي. ولسمشر غنی د خپل پیغام په یوې بلې برخه کې ویلي دي چې جګړه پر افغانستان تپل شوې ده او دغې جګړې د افغانستان مخه نیولې ده، څو له خپل اصلي دښمن سره چې فقر ده او محرومیت دی هر اړخیزه مبارزه وکړي. ولسمشر زیاته کړه چې جګړه ډېر لګښت غواړي او له یاغیانو سره جګړه د لوږې او فقر د ادامې سبب کیږي.
انٹرنیشنل ایجوکیشن اینڈ ریسورس نیٹ ورک پاکستان هر کال د یوت ایکسچینج اینڈ سٹڈی پروگرام تر لاندې د امریکا حکومت په مرسته یو شمیر پاکستانی طالب علمان د زده کړو لپاره امریکا ته لیږي. تیر کال تللي یو سل او اته پاکستانی طالب علمان چې تعلیم حاصلولو وروسته خپل ملک ته راستانه شوي دي، دا پروګرام ډیر ګټور بولي. نور تفصیل د احمد الله ورو.
د یوت ایکسچینج اینڈ سٹڈی پروگرام تر لاندې هغه یو سل اته پاکستانی طالب علمان چې د یو کال لپاره یې د امریکې په مختلفو تعلیمي ادارو کې زده کړې ترسره کړې دي، ملک ته راستنېدو وروسته په درناوي کې یې انټرنیشنل ایجوکیشن اینڈ ریسورس نیټورک یا IEARN د امریکې سفارتخانې په مرسته د شروع په ماښام د اسلام آباد په یو مقامي هوټل کې د یو پروګرام تابعا کړې وه چې پکې د امریکې نه راغلي یو شمېر طالب علمانو د خپلو خیالاتو څرګندونه وکړه. د پېښور سره تعلق لرونکي طالب علم مویز خان د یوت ایکسچینج پروگرام په حق لا مشال ریډیو ته وویل
هلته کې مو ډیر شیزونه زده کړې دي. دلته کې زیات تر زموږ چې ایجوکیشن سیستم دی په یادولو باندې او زموږ کوم سکول کریکولم یې باندې رلای کوي. هلته کې بداس نه هلته کې بداس نه پروجیکټ سر کول خپل مو کول تاسو خپل پوینټ اف ویو بای اوستا زه خو هم چې دا هغه سیستم دلته کې اډاپټ کو نو ډیر بخي.
د 400 سره تعلق لرونکي رخصار وایي
خپل فیملی طرف نه لکه ګراند ټیم دغه شو چې جنې دا 16 ایج دی وړه دغه چل هغه چل خو چې پوره کس نی تل هغه پوره هغه انډیپندنت کیږي نه او ما کې چې کم چینج راغلی زما امی ابو بخپل وی چې ډیر ښه چینج دی او که زما داسې سبل خور یا دغه اپلای کوي هغه به خامخا پری دي.
د IEARN په پاکستان کې مشر فرخ کمال مشال ریډیو ته وویل چې د امریکای حکومت په مرسته هر کال د یوت ایکسچینج اینڈ سټڈی پروگرام تر لاندې پاکستانی طالب علمان د یو کال لپاره په امریکا کې تعلیم حاصلوي.
جن بچو کو پارټیسپیټ کرنا ہے اس پروگرام
دا وی کم ماشومان چې غواړي چې د پروگرام کې برخه واخلي نو موږ هر کال د جولای میاشت په اخیره کې او یا د اگست میاشت په شروع کې دا پروګرام اعلان کړو او زموږ په ویب پاڼه www.iearnpk.org باندې د درخواست فارم سره سره د پروګرام کې د برخه اخستو ټول معلومات موجود دي او زه به غواړم چې د ټول ملک او خصوصا د شاته پاتې سیمو طالب علمان د پروګرام لپاره موږ سره ضرور خپل درخواستونه جمع کړي او هر هغه طالب علم چې عمر یې د 15 نه تر 18 کالو په میس کې وي نو د هغوی لپاره دا یو خمو قضا چې د یو کال لپاره مفت تعلیم په امریکا کې حاصل کړي. د نوموړي وینا و چې 2003 کال نه تر دې دمه د 900 نه زیات پاکستانی طالب علمان د دې پروګرام تر لاندې امریکې ته تللي دي او د یو سلو اته طالب علمانو دا 12 ګروپ دی کوم چې یو کال تعلیم حاصلولو وروسته پاکستان ته راغی. احمد الله مشال ریډیو اسلام آباد.
اوریدونکو د خیبر پختونخوا حکومت په دغه صوبه کې د پوهنتونونو د وایس چانسلرانو د ټاکلو لپاره د ساینس او ټکنالوژۍ د پخواني وفاقي وزیر ډاکټر عطا الرحمن په مشرۍ کې یو کمیټه جوړه کړې ده. بلخوا په صوبه کې ځینې تعلیمي ماهران بیا دا وایي باید حکومت د صوبې خلک په دغه کمیټه کې شامل کړي. په دې اړه نو تفصیل له فرخند اسد نورو.
د خیبر پختونخوا ترمیم شوی د یونیورسټي اکټ تر مخه د دغه صوبی حکومت یو داسې کمیټه جوړه کړې ده چې په صوبه کې د سرکاري پوهنتونونو د وایس چانسلرانو د ډینز او د تعلیمي ادارو د نورو مهمو چوکو لپاره به کسان ټاکي. د دغه کمیټې مشري به د ساینس او ټکنالوژۍ پخوانی وفاقي وزیر ډاکټر عطا الرحمن کوي او د سټیټ بینک پخوانی ګورنر او د کراچۍ د انسټیټیوټ آف بزنس اډمنسټریشن IBA ډایرکټر ډاکټر اشرت حسین، د لاهور د پخوانی وایس چانسلر سہیل نقوی او د رفا یونیورسٹی ډایریکټر او د ګومل پوهنتون پخوانی وایس چانسلر ډاکټر غلام عباس په دغه کمیټې کې شامل وی. په دغه کمیټې ځینې څېړونکي او د پېښور پوهنتون استادان دا نیوکې هم کوي چې د صوبې حکومت د نورو صوبو نه خلک د مهمو چوکو لپاره ټاکي او باید په دغه کمیټې کې د صوبې خپل تعلیمي ماهران شامل شوي وي. د پېښور پوهنتون د نړیوالو اړیکو استاد او د فاټا سیل مشر ډاکټر اعجاز خټک وایي حکومت د خپلې صوبې خلک پاتې کړل او د نورو صوبو هغه راوستل.
جغرافک پروگرام جو کلی
پخوا به داسې یوه کمیټې د ډېر لږ وخت لپاره جوړېدا او چې کله به کار ختم شو نو دغه کمیټې به هم ختم شوه. ولې دا ځل به دا کمیټې د دوو کالو لپاره کار کوي؟ بلخوا د صوبې د اعلی تعلیم وزیر مشتاق غریم اشال ریډیو ته وایي په دغه کمیټې کې د صوبې نمائندگی هم شته او زیاتوی دغه خلک په غیر سیاسی بنیادونو اخیست دي.
دغه یې پہلی دفعه هوا ہے صوبے کی ہسٹری میں کہ
گورے دا د صوبے په تاریخ کې په لومړي ځل شوی. نور صوبو کې هم داسې نشتا. دی یو اکیډمیک کمیټي جوړه کړي چې وایس چانسلران به منتخب وي. په خو به داسې کمیټې او مشران د اعلی تعلیم وفاقي وزیر وو او یو به د صوبے د اعلی تعلیم د سټینډینګ کمیټې غړی وو. په دغه کې به کله نه کله سفارش راتلو نو د دغه ټولو نه د خلاصېدو لپاره داسې وکړل. د به غیر سیاسي خلک وي او ډاکټر عطا الرحمن به د دې چیئرمین وي.
بلخوا ڈاکٹر اعجاز تاہم وائی باید د صوبے حکومت په تعلیم کې د یو ښه بدلون لپاره د خپل صوبے خلق مخکرا ولی او زکه چې دغه د صوبے د مشکلاتو نه خبر دی او بیا دا خلق ضروری پوها هم لري.
اوزن کو د مشال ریډیو پر روښانه مستقبل خبرونه کې تاسو د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د اعلی تعلیم لپاره او د وظیفو یعنی سکالرشپونو په اړه معلومات اورئ. د دې اونۍ په خبرونه کې به اورئ چې په جنوبي کوریا کې د پښتنو ځوانانو لپاره د اعلی تعلیم څه امکانات دي. نور تفصیل منور شاه وړاندې کوي.
د مشال ریډیو روښانه مستقبل خبرونه کې د خپل کوربا منور شاه نیکې هیلې او سلامونه قبول کړي. د علم او رڼا په تکل کې د دین حکم او د وخت ضرورت دا دی چې د نړۍ په هر ګوټ کې وي تر لاسه کولو پسې یې تلل پکار دي. سیړون کې وای په داسې حالاتو کې چې د پښتنو مسلې یوازې د تعلیم پر نه حل کېدل شي او بلا هیڅ یو لار نه لري د نوي کول ځمواري جوړیږي چې د خپل سیمې د مستقبل روښانه کولو لپاره ورته هر ځای نه د علم رڼا ملاويږي تر لاسه کول یې فرض دی. یو نوې سروې ښایي چې په جنوبي کوریا کې د تعلیم معیار ډېر ښه دی. د روښانه مستقبل په نننی پروګرام کې درته معلومات درکوو چې د هیواد کې داخله څنګه کیږي او هلته بیا ژوند او تعلیم څنګه دی. د لړکې مو د خیبر پښتونخوا د جنوبي سیمې لکی مروت د اوسیدونکو محمد عمر سره خبرې کړي. نو موړه د مهال د جنوبي کوریا د دیګو خار په کینګ پوک نومې سرکاري یونیورسيټي کې د کیمستري په مضمون کې اعلی تعلیم ترلاسه کوي. په دې پښتنه چې جنوبي کوریا ته په خاص توګه د مضمون کې زده کړې لپاره څنګه راغله محمد عمر وای
شروع کی خود هر چا چې څنګه خواهش شي ډاکټر جوړ شي یا میډیکل انجینیرینګ شوبې ته لاړ شي نو زمام ډیر زیات خواهش شي زم میډیکل شوبې ته لاړ شمه. خو بس هغه ایف ایس سی کې مو پری میډیکل او بس هغه څه د قسمت خبره به ورته وایو چې زما میډیکل کې ایڈمیشن اونه شو. نو ما بیا هغه نه پس خپل تعلیم لګ مخکې بوتلو بی ایس سی مې وکړه اوم د ګورنمنت ډیګری کالج لکی مروت نه تعلیم خواهش می دیرو. نو هغه د وزنه بیا زل اړم پېښور یونیورسيټي ته التمه کیمستري ډپارټمنټ شوبه کیمیا چې ورته وي نو هغه نما ایم ایس سی وکړه. ما وی چې تعلیم سلسله بلګ نورم زمخ کې بوزم نو ما ایم فلم ایم جاری وساتلو پشاور یونیورسٹی کی خوبیا ام آگے دوران کی زما ساؤتھ کوریا کی پی ایچ ڈی د پارا زما ایڈمیشن دلتا کنفرم شو نو ما وی ډیر ماته ډیر ښه موقعه ملو شو او ځان می ډیر خوش قسمت او ګړلو نو مزه دلته رالم پی ایچ ڈی د پارا
نوموړي نامو پوښتلی چې د جنوبی کوریا په یونیورسټیو کې د داخلي لپاره څه کول پکار دي
هغې د پاره پهله خدا کول پکار دي نن سبا چې څنګه بهر ملکونو یونیورسټیانو کې ټولو نه ضروري شی دی هغه آیلتس چې ورته وایي انټرنیشنل انګلیش لینگویج ټیسټنګ سیستم هغې په تھرو هغه به پهله پاس کوي او پروفیسر سره به رابطه کی اوسی کی هغې یو بهر ملک یو یونیورسټي پروفیسر ته به خپل ډاکومنټس رالیږي هغه ام هغه مضمون سره سی ریلیټډ وی د دې مضمون مې مثال په تور باندې زما مضمون کیمستری نو ما ام د خپل شوبې سره متعلق یو پروفیسر سره خبر وکړه او په انټرنیټ په تھرو باندې او هغه دغه مې وکړو نو هغه ته ما خپل سی وی مکمل بایو ډیټا هر څاغه ما هغه ته اولیګل او هغه جو کتل چې بالکل زما سره متعلق دي او ریلیټډ دي
محمد عمر وای د انټرنیټ لوجه معلومات تر لاسه کول ډیر اسان شوې دي کڅوک هر هیواد او هر یونیورسټي ته تل غواړي نو د انټرنیټ د لارې ځان په هر څه خبرولې شي
ما خپل انټرنیټ باندې هم دا شی وکړلو چې بهر یونیورسټي مثال په تور ساؤتھ کوریا یونیورسټي ما ګلاو کړل او هغه کې مختلف یونیورسټيانې براشي نو هغه کې چې کوم یونیورسټي کې تاسو متعلقه شعبه ده هغه کې به تاسو لاړ شئ او انټرنیشنل آفس والا یا آفس چې کوم ریکوائرمنټ یا دغه هغه شعبې ته به لاړ شئ او هغه کې پورا هغه معلومات لیکلی وی چې څنګه به تاسو د هغه یونیورسټي سره ریکوائرمنټ سره لوازمات دي هغه لوازمات تاسو پوره کړئ او پروفیسر مون قائل کړئ چې را زستا سره ایڈمیشن اغستل واړم نو بیا د لارې ډیر زیاته اواره شي
په انټرنیټ د لټون په وخت اکثر خلکو ته د غلط معلومات یا دوکه ورکولو ویره وي د جنوبی کوریا د یونیورسټو په حق لا سم او کره معلوماتو لپاره څه احتیاط پکار دی محمد عمر په دې پښتنه وای
مونږ چې کتلې دي ساؤتھ کوریا کې داسې څه یونیورسټیانی یا څه داسې سیزونه زما د نظر نه دي تیر شوي چې هغې داسې لکه یو کس سره دوکه کوي یا څه په فریب باندې یا دغه کوي څومره چې ساؤتھ کوریا والا یونیورسټیانی دي دا ټولې نیشنل یونیورسټیانی دي ټولې د حکومت د دغه د لاندې دي د نظر د لاندې دي او داسې هیڅ دغه نشته ساؤتھ کوریا سیستم او نظام او تعلیم زم چې په دنیا کې یو منل شوی نظام تعلیم دی که هغې سره رابطه کول غواړي نو هم هغې یونیورسټي کې هم هغې پروفیسر د سره څه سټوډنټان وي نو هغې ته هم میل کولی شي هغې پروفیسر ته هم میل کولی شي ایون هغې دغه ته هم میل کولی شي نو انشاءالله هغه کسان چې کوم دي هغې ته پوره معلومات ورکولی شي دي
محمد عمر وای چې د هواد کې زیاتره یونیورسټیانې سرکاري دي د دې وظیفې یا سکالرشپ په اړه نوموړی وای
دا سړي چې دا د سکالرشپ یونیورسټي د طرف نه دی ټیک شو او پروفیسر زمونږ چې کوم هغه د فیس دی د سیمستر فیس دی هغه یونیورسټي برداشت کوي او باقي زمونږ چې کوم هغه د میاشتې سکالرشپ مونږ مونږ ته راکوي هغه د پروفیسر د اړخ نه دی هغه پروفیسر سره مختلف پروجیکټونه وي هغه پروجیکټ اخلي هغه پروجیکټ په سر باندې هغه ته فنډ ملاویږي او هغه فنډ کې بیا هغه ځان سره مختلف سټوډنټان ځان سره ایډمیشن ورکړي او هغه کې هغه سټوډنټانو ته سکالرشپ ورکړي
محمد عمر زیاتوی د پښتنو خويندو لپاره هم په جنوبی کوریا کې د تعلیم موقع ډیره برابر ده یعنی دوی د خپل روایتو او مذهبي عقیدې مطابق د ژوند ترڅنګ اعلی تعلیم ترلاسه کولی شي د دینه علاوه ټولو بهرني طالب علمانو ته د صحت لپاره هم د یونیورسټي لخوا هر ډول مالی مرسته رسیږي په جنوبی کوریا کې د داخلو د نیټه په اړه محمد عمر تفصیل ورکوي
دی ول خدا سره چې دلته ځي سیمستر شروع کیږي مارچ او یو مارچ کې شروع کیږي چې هغه ته وي سپرینګ سیمستر او بل سیمستر شروع کیږي د ستمبر د میاشتې نه لکه دا اوس ان شاء الله د بل میاشتې شروع کیدو والا ده دی ته وي دی اتم سیمستر خو دی کې داخلو د پاره به تاسو د مثال په تور باندې ک ستمبر د میاشتې لپاره څوک رور یا خور داسې اپلای ورته کول غواړي نو هغه به یونیورسټي په ویب سایټ باندې د دې خپل یو تاریخ کیږي او هغه تقریبا یو سیمستر پہلے لکه ستمبر ته اپلای کوي نو هغه به د مارچ د جنوري یا فروری کې هغه لپاره اپلای کوي او که هغه وشي نو هغه نه پس به هغه څومره چې لوازمات ما تاسو ته پہلے وړاندې وي چې لکه ایلس به کوي او پروفیسر سره خبره او دا سیزونه هغه به دا پوره کوي او هغه نه پس به د ستمبر کې کیږي بلکې د دغه میاشتې لپاره کوي د مارچ میاشتې لپاره نو هغه به بیا د جون یا جولای کې هغه ته اپلای کوي.
محمد عمر د خیبر پختونخوا د لکی مروت سیمې سره تعلق ساتي او د دیګو خار د کینګ پوک یونیورسيټي نه په کیمستري کې پی ایچ ډی کوي. وای جنوبی کوریا کې د تعلیم معیار اوچت او داخله پکې په اسانه ملاويږي. هم په دې موضوع د یو لاندې د مینه پس نور معلومات هم درکو. مشال ریډیو سره اوسئ.
دا مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه اوري چې پکې داونه په جنوبی کوریا کې د اعلی تعلیم په حق لا معلومات درکو.
د دې ملک د دیګو خار په کینګ پوک نومي یونیورسيټي کې د فزیکس په څانګه کې مو د محمد عادل سره خبرې وکړې. وای خپل خپلوانو او دوستانو ورته د جنوبی کوریا په اړه معلومات ورکړي وو. دا چې د داخلي لپاره سټیسټ یا انټرویو وغیرہ هم وي که څنګه نو موږ په دې حق لوي
تا سزنه کې وی سزنه کې نه خونن سبا خو اوس دا سټه چې اکثر کله پرم غړي راو کو نن سبا دی اغه ټیم چې تل ما اپلای کول اغه ټیم نو داسې اغه ټیم صرف ثرو ایمیلز باندې بس کانټیکټ شو شي او یا تاسو سی وی ګوري تاسو ډاکومېنټ صرف چیک کړئ اونن سبا داسې چې دې ترګه چیک کړل لکه څنګه یورپ اور کی نا وی تاسو انټرویو لپاره کال کی تاسو فون کی نو اوس شته او اغه ټیم داسې نو هم داسې چې کله اغه چې کله پروفیسور وغواړي یا چې داسې کانفیډنٹ می سټوډنټس باندې چې راځم اخلي نو بیا وی ورته کال وکي چې زه به سره انټرویو کوم یا اسکایپ باندې یا ټولنیټ باندې یا په فون باندې به انټرویو.
محمد عادل وای د هیواد کې د داخلي په وخت د یو طالب علم خ نمبر ته دومره اهمیت نه ورکول کیږي لکه څومره چې د هغه پوهه او عملی کار ته ورکول کیږي.
د ګریډ هم ګوري خو ګریډ دومره میټر نه کیږي څومره تاسو او چې کوم فیلډ کې تاسو کار کوئ تاسو زیات کار کړئ یو څه ایکسپیرینس دی نو دا زیات پرفرنس ورکوي په نسبت د دې چې تاسو ګریډ د خیا تاسو د ټاپور یا تاسو ګولډ میډلیسټ یې دا د دې کې خو لا اوس موږ خپل تاسو سو وخت تیر کړو کورس ورکمو کو دلته کې دې موږ ته وایي چې کورس ورک څه دومره امپورټنټ نه بدی باندې وخت ډیر مزایا کوي مین چې تاسو ریسرچ ته ریسرچ باندې توجه ورکړئ کنه چې څومره تاسو خو ریسرچ وشي خو په پر خو اپلیکیشن وشي هم راځه اغه سټوډنټ هم ملي تاسو ډیګری یا دا لیب یا پروفیسر په نظر کې تاسو مقام جوړیږي.
نوموړې وای د خپل ملک نه د تللو نه وړاندې یو تن ته پکار دی چې ځان ته د یونیورسيټي وظیفه تر لاسه کړي بیا د خپل پروفیسر سره د استوګنی او نور خرص خوراک لپاره د خرچې خبره وکړي چې دا راز بیا ورته په کوریا کې مشکلات نه وي.
دا مخکې د سایکي پروفیسر سره دی باندې ټول خبره کیږي نو دا څنګه درته وی پروفیسر ته بیا ولي کی چې راز وای دا څوبه تاسو ته دومره پات من در کومه دې چې تاسو خپل ډارمټري او خپل فود ارینج کوي سمټایمز خدای سي چې پروفیسر تاسو ته پروفیسر هوتا لکه ډارمټري هم سی هغه ور کړی نو هغه ډیر ویر کیسه زیاتې کم کیسه زیاتې خو مینلی دای چې هغه کوم د تاسو د ډیسایډ شو الډی پروفیسر زو تاسو ته دومره پات من در کوم او ټیوشن فی کوم د یونیورسيټي سایډ نه وي هغه په دې وسه هغه خو بیا خبر نه یاره.
محمد عادل وای د پروفیسر لړخه یو طالب علم ته د 1500 نه تر 1500 ډالر پورې د میاشتې خرچه ملاويږي یعنی ځنې پروفیسران زیاتې پیسې ورکوي او ځنې کمې خو نو موړې وای چې په خرص خوراک او استوګنا د 1500 ډالر د میاشتې نه هم کم خرچه راځي.
دا دلته کې په سنگل پرسن چې کم دی اپارټمنټ 500 ډالر پورې هغه ځان کور هغه کولی شي اسې خرچه او تقریبا 400 یا 500 ډالر لکه دې خرچه کوي د منتھلی انف ساری دبا ائی کی دی ٹرانزٹ سے دبا کم اکوموڈیشن دا لگی اغه کول شي او فوڈ هم رینڈ اس کول شي دا تقریبا کمر از خو بس خو دا د چی کیږي په گزاره پکې کیږي چې وخت پکې دی
نو موړی وای د علم په طلب کې دا سفر کړي او د هر ډول حالاتو مقابله ته ځان تیار ساتي خو تر دې د مورته هیڅ مشکلات مخ ته نه دی راغلي
لا جون پکې خمس دار تیارې تیارې دې شې ډېر خپل ول چې ډېر زیات خلک یو ویل ته مو خوراک چې کم دی نه خو دلشته دی مسلم یا حلال فود سپلای کول او پاکستان نه هودي سر شاس دی هغه دی وساغې سپلای کی فود نو وساغې نو اوس خو جون خو ډېر خپل تیارې کې دلې چې کم پیر کوم نن سبا حالات کې پاکستان سره نو د بجلی پرابلم نشته نو د شتګرته پرابلم نشته نو اوس هغه څه نو ډېر پیس ول دی
محمد عادل خان وای چې د یورپ او امریکا په نسبت جنوبی کوریا کې داخله کول اسان دي او پکې د تعلیم معیار هم د غربي نړۍ نه ښکته نه دي نو موله د دیګو خار په کینګ پوک نومې یونیورسيټي کې د فزیکس په مضمون کې د پی ایچ ڈی اعلی تعلیم ترلاسه کوي هم دې سره د نن ورځې روښانه مستقبل پروګرام سرته ورسید تاسو هم که دې پروګرام کې برخه اخیستل غواړئ او یا هم کوم وړاندیز یا پوښتنه لرئ په دې شمېره ټلیفون وکړئ او خپل پیغام ریکارډ کړئ 0020221212 1221 او هم په دې ځای خپل کوربه منور شاته اجازه ورکړئ خاد او آباد اوسئ